پیښور کې د ماخام شپږ بجې شروع دونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړای کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه دروو، خو پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی د چمن پرلتوالو ویاند وایي که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو خبره ښایي تاوتریخوالي ته ولاړه شي. په بلوچستان کې د جبري لا درکیو او ماورای عدالت وجنو پر ضد په اسلام آباد کې د بلوچستانو یووالي کمیټې احتجاج روان دی. او د اوکراین پوځ وایي د روسیې له 15 څخه 14 بې پیلټ الوتکې یې ویجاړې کړي دي. اوس بشپړ خبرونه. له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورټ لازمي کېدو پر ضد په چمن کې دروان پر لت مشر غوث الله وایي که غوښتنې ونه منل شوې نو د کوټې پر لور لاریون وکړي او هغه ښار به بند کړي. نوموړي دا څرګندونې د ډسمبر پر 23 په پرلت په وینا کې کړي. د پرلت ویان صادق اڅکزي بیګا مشالړو ته وویل چې د خلکو صبر تمام شوی دی او که هر ګډوډي جوړه شوه نو د په وینا ذموار به د پاکستان نگران حکومت وي. ده وویل یو ځل بیا د پاکستان پر حکومت غږ کوي چې د پاسپورټ او ویزې لازم کولو پریکړه بیرته واخلي او خلکو ته اجازه ورکړي چې پر پاکستانی شناختي کارډ او افغان تذکره تګ او راتګ وکړی شي. د اکتوبر پر 28 د پیل شوي د پرلت نن شپږ شپېتمه ورځ ده، خو د پاکستان نگران حکومت تر اوسه د پرلتوالو غوښتنه نه ده منلې. د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې د چمن پر پوله افغانستان ته د تلو راتلو لپاره پاسپورټ او ویزا لازمي کړي دي. د جنوبي وزیرستان په انګورو ډکې له تیرو 15 ورځو راهیسې دروان پرلت مشران وایي حکومت د دوی پر غوښتنو ځان غلی اچولی دی. په پرلت کې ناست د پښتون ژغورنې غورځنګ ځایي مشر محب وزیر پرون مشالډو ته وویل دوی له افغانستان سره د انګورو ډې لارې پرانستل، امنیت، بجلی، موبایل نیټورک، روغتونونه او د تعلیمي ادارو فعالیت غواړي. د هغه په وینا سوداګریز ګاډي هم ولاړ دي، خو هیڅ حکومتي چارواکي د سلګونه مظاهرچیانو غږ اورېدو ته تیار نه دي. د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد ناصر د ډسمبر پر 23 مشالډو ته وویل چې د پرلتوالو هغه غوښتنې منلې چې د سیمې د بیا رغونې په چارو پورې اړه لري. د پاکستان حکومت د اکتوبر په میاشت کې افغانستان ته پر تلونکو ټولو لارو د پاسپورټ او ویزې درلودل لازمي کړي دي. په بلوچستان کې د جبري لا درکیو او ماورای عدالت وجنو پر ضد په اسلام آباد کې د بلوچستانو یووالي کمیټې پرلت روان دی. د پرلت مشرانو د پاکستان حکومت ته درې ورځې وخت ورکړی چې لومړی د دوی هغه ملګري خوشي کړي چې په خبره د اسلام آباد پولیسو د ډسمبر پر 16 نیولی دي. د پرلت مشر ډاکټر مارنګ بلوچ پرون ناوخته په خبري غونډه کې وویل له نیول شو 2.5 ملګرو څخه یو نیم سل لا هم نه دي خوشي شوي او د دې په وینا 14 لا درک دي.
دوای موږ د دې لپاره وتلی یو چې زموږ په زرګونو جبري لا درکه خلک دې عدالتونو ته وړاندې شي. خو د ریاست سنجیدګي له دې معلومیږي چې زموږ له دې پرلتې نور ملګري احتجاجیان غیب کړل. موږ اندېښنه لرو چې حسینه سبا هغوی د وسلوالو په نامه په جالي پولیس مقابلو کې ووجل شي او یې خراب کړ شوي مړی وموندل شي.
تر دې خبري غونډې وروسته د پاکستان نگران حکومت وفاقي وزیرانو فواد حسن فواد او مرتضی سولنګي او ورپسې د اسلام آباد د پولیسو مشر اکبر ناصر خان د پرلت له مشرانو سره خبري وکړې او ورته د پرلت ختمول وویل، خو هغوی خبره ونه منله. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. نن د خیبر پختونخوا په بیټ آباد کې د اور لګېدو په یوه پیښه کې د یوې کورنۍ 9 غړي وژل شوي دي. د پاکستان سرکاري راډیو هم نن خبر ورکړل چې پیښه د بیټ آباد په کلندر آباد سیمه کې هغه وخت شوې کله چې په یو کور کې د بجلی خرابۍ له کبله اور لګېد او چت یې پرېوت. ریسکیو یو دوه ویلې په پیښه کې د کورنۍ ټول 9 غړي وژل شوي دي. د پاکستان ډان ټلویزیون خبر ورکړی چې په وژل شو کې یو ښځه او د هغې 8 ماشومان شامل دي. او د اوکراین پوځ ویلې د روسیې له 15 څخه 14 بې پیلټ الوتکې یې ویجاړې کړي دي. د اوکراین هوایي ځواک نن پر ټلګرام وویل د روسیې د بې پیلټ الوتکې زیاتره بیګا د هیواد په جنوب کې ویجاړې کړې دي. د دوی په وینا روسیې د الوتکې په ازوف سمندر کې خپل ختیځ ساحل الوزولې وي چې د اوکراین هوایي دفاعي ځواکونو ویجاړې کړې دي. روسیې په سمدستي توګه په دې اړه سندې ویلي او نه هم په خپلواکه توګه د اوکراینی پوځ د خبر پخلی شوی دی. بلخوا اوکراینی او چارواکو ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې پر خرسون ښار د روسیې د بمباریو له کبله لږ تر لږه 4 تنه وژل شوي او 9 نور ټپی شوی دی. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مو اوریدل. په روانه خبرونه کې پردی او یو شمیر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. دو میاشتې وشوې چې په چمن کې ځایي کاروباریانو له افغانستان سره د تګ راتګ او تجارت لپاره د پاسپورټ او ویزې شرطونو پر ضد احتجاجي پرلت وهلې. د پرلت ویاند اندېښمن دی چې که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو خبره به تاوتریخوالي ته ولاړه شي.
خون خرابه جوړیږي، جنگ جوړیږي، د خلکو صبر کامل ختم شوی دی. ګورمنټ یې وخاشه و دې خلکو ته ترجمه ورکړي.
بلخوا د جنوبي وزیرستان په انګور ډکه هم ځایي خلکو له 13-15 ورځو راهیسې احتجاج پیل کړی دی او حکومت د خپلو مسلو د حل غوښتنه کوي.
انګور اډا کې تعلیمي نظام بالکل زیرو دی، یو چوس کی میډیا غیر فعال دی، د بجلی مسله دو، د روډ
او یو شمیر سیاسي ګوندونه په سوات او ملکن کې د راتلونکو عام انتخاباتو لپاره فعال شوي دي. د چارو شنونکو وایي د سیمې یو شمیر سیاستوال دا ځل بدلو ګوندونو الیکشن ته دریږي.
په سوات کې روزانه خلک خپل سیاسي وفاداریاں بدلي. نو صورتحال چې کم دی هغه تر اوسه پورې واضح نه دی. په دې صورتحال کې پاکستان تحریک انصاف لپاره هغه ماحول چې کم دی هغه سازگار نه دی.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسه. سپرا شو ولنه موضوع ته له دو میاشتو ډیر وخت شو چې د پاکستان په چمن کې زرګونه کاروباریان په احتجاج دي. دوی غوښتنه لري چې د پاکستان حکومت دی پر هغه لاره له افغانستان سره د تګ راتګ او تجارت لپاره د پاسپورټ او ویزی شرطونو خپله پریکړه بیرته واخلي. دوی وایي سفر دی په شناختی کارډ او تذکره وي. مظاهره چانو ګواښ کړی چې که غوښتنې ونه منل شوې نو به کوټې ته د لاریون په شکل روان او د صوبې هغه مرکزي ښار وتړي. د پاکستان نگران حکومت که څه هم له دې مظاهره چانو سره مذاکرات کړي خو تر اوسه د دې غوښتنې نه دي منلې. ځینو ګوندونو د چمن له پرلتوالو سره خواخوږي ښوولې او د ملاتړ ډاډ یې ورکړی دی. تفصیل د بوریوال کاکړ په دې رپورټ کې.
افغانستان ته د تلو راتلو لپاره د پاسپورت او ویزی لازمی کېدو پر ضد د روان پرلت مشران وای د پاکستان حکومت په ارادي توګه پر احتجاج ناست په زرګونه پښتانه نظر انداز کړی دی. د دوی په وینا په زرګونه مزدورکار خلک له دوه میاشتو راهیسې په دې یخنۍ کې پر سړکونو ناست دي خو حکومتي چارواکي غوښتنو ته هیڅ ارزښت نه ورکوي. دا خبری د سیاسي ګوندونو، سوداګرو او لغړی اتحاد لخوا د روان پرلت ویاند صادق اڅکزي بیګا مشال رادیو ته وکړي. دویل پرلتوال ټول هغه خلک دي چې له دوه میاشتو ور باندې د آمدن وسیله تړل شوی ده او نور د دوی زغم پر ختمه دو دي.
زمر سر سیار سو کمی وادې کی دا ټول وادې به بنیاد ثابت سي. پرلت روان دی په ډیر نازک موړ باندې دی. خون خرابه جوړیږي، جنگ جوړیږي، د خلکو صبر کامل ختم شوی دی. ګورمنټ یې وخاشه و دې خلکو ته ترجمه ورکړي. د دې خلکو د روزګار مسله ده، د تګ راتګ مسله ده، د زور په روزانه پر بنیاد باندې ګټلې هغه مسله ده.
صادق اڅکزي وویل دوی پر حکومت ژغ کوي چې د دې خلکو بېوزلۍ ته وګوري او خپل پریکړه بیرته واخلي. خو د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان محمد اڅکزي د حکومتي استازي په توګه په وار وار ویلي چې دا پریکړه غبرګیدونکې نه ده. د پوینا پاکستان او افغانستان دوه بیل هیوادونه دي او ترمنځ د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزی لازمی کېدل څه ناقانونه خبره نه ده. د پاکستان حکومت د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې د چمن پر پوله افغانستان ته د تلو لپاره پاسپورت او ویزا لازمی کړی دي. د دې پریکړې پر ضد د اکتوبر له لومړۍ نیټې د روان پرلت ملاتړ سیاسي ګوندونو هم کړی دي او د پرلت په ملاتړ کې احتجاجونه هم کړی دي. پښتونخوا ملي او میګوند د دسمبر پر 19 د بلوچستان په ټولو پښتون میشتو سیمو کې د مرستيال کمشنر د دفترون مخې ته احتجاجونه وکړل. کڅ هم یاد ګوند د هغو احتجاجونو په اعلان کې دا هم ویلی و چې پرلتونه به وهي خو بیا یې هغه سي ونه کړل. د یاد ګوند د بلوچستان صوبایي مشر کهار ودان د دسمبر پر 23 له مشال رادیو سره په خبرو کې په دې اړه خپل راتلونکي کړنلار څرګند نه کړه خو زیات یې کړه چې دوی به د پرلت لملاتړه پر شا نه سي.
روزګار د وحل د پاره خصوصي تور پلان دی. دا پلان موږ نه پلو موږ وچ کله کو دي ته ولاړ چې د پښتانه په پاکستان کې دننه چې تا کم زیاتو سروان کړی دی. پښتون یو یو کور په دې خبرو یو یو کور په دې باندې دریږي.
د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان جنرال سیکرټري محبت کاکا مشال رادیو ته ویل دوی د پرلت په حق کې احتجاجونه کړي او بیا به هم کوي، خو د ده په وینا فکر نه کوي چې د پرلت غوښتنې دي د یو جمهوري حکومت تر رامنځته کېدو وړاندې پوره سي.
کچری یو الیکټډ حکومت ناست وای، د خلکو په رائے راغلي خلک ناست وای، نو هم په دې صوبه کې هم او په مرکز کې به هم دا پرله تومره توالت نه نیو او دې حکومت په دې غم خړلو. خو چونکه دا مال حکومت د رائے د لارې اړ نه دی، یو چا کښېنولي خلک دي، نو نظر مو دا دی چې در سو په دې ملک کې یو جمهوري الیکټډ حکومت راغلی نه وي. زمانه دی خیال چې دغه افسر شایي طرز حکومت کې نه خلک دا دي د دې ولست دغه مسله د دې دوک سره ځان و.
د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند د بلوچستان مشر نصر الله زیری مشال رادیو ته ویل اوسنی نگران حکومت چې د پاسپورت او ویزی لازمی کولو کوم پریکړه کړي او عملی کړي ده، دا د په وینا له آئین او قانون څخه سرغړونه ده. نصر الله زیری ویل د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله یو داسې موضوع ده چې ټاکل شوی جمهوري حکومت یې هم لا په اړه د پریکړې واک نه لري.
چې کوم ملت پاله ګوندونه دي لکه پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي، عوامی نیشنل پارٹی، نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ، بیا پی ٹی ایم، موش پا گدا دا سلور گندلو پا جنوبی پشتنخوا کی پر لپسے دو وارا پا ٹول شارون کی موش مظاہری جلسی جلسونا کارمندزونا کری دی او بیا با ہم موش دا انتخابات مخ کی بم موش دا زموش دا دی احتجاج لڑی با جاری موش ساد.
د یادونی ور ده چې په چمن کې د روان پرلت ګډونوال وای د پاکستان حکومت دی افغانستان ته د تلو راتلو لپاره د پاسپورت او ویزه شرط ختم کړي او پولی ته څیرمه آباد ولسونو ته د اجازه ورکړي چې په پاکستانی شناخت کارت او افغان تذکره تګ راتګ وکړي، خو د پاکستان حکومت د غوښتنه نه مني.
دا مشال ریډیو ده.
د جنوبی وزیرستان د انګور اډې پر لټوال ګیله کوي چې حکومتي چارواکي جایزې غوښتنې نه مني او په دې اړه سره خبرو کولو ته هم حتی تیار نه دي. دا مزر چان له 15 وخت ورځو راځي په انګور اډې کې ناشتي دي غوښتنه کوي چې د افغانستان پکتیکا پکتیا او خوست سره نښلونکي د غلار د هر قسم تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره ورته پرانیستل شي. پر لټوال دار از بجلی، سړکونو، روغتونونو، تعلیم او انټرنیټ په برخو کې د ستونزو د حل غوښتنه هم کوي. د ځایي انتظامی چارواکو مشالو ته ویلي د پر لټوالو د ځینو غوښتنو په پوره کولو ځنې پوره کړی دی او ځنې باندې لا هم چې زیاتره د روغتیایي چارو سره اړه لري، یعنې د بیرته رغونې چارو سره وبخي چې هغه د سکول او د هسپتال او د سړکونو بیرته رغول دي، هغه څه پوره شوي دي او څه به په راتلونکي وخت کې هم دغه شي مکمل شي. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع انګور اډا سیمه اوسې دن کې دیوانی ما میاشت راهاسې په احتجاجي درناکشې پلتۍ وهلې دي. دوی د پاکستان حکومتي چارواکو نه سرحدي دروازې بنه د تاګ روتاګ او د سیمې خلک د پورا د ژوند بنیادی سہولتونه غوښتنه کوي. په احتجاجي درناکشې نو جنت میر ساکب د خپل غوښتنې په براکشې مشال ریډیو ته ویایي.
انگور اڈا کے تعلیمی نظام بالکل زیرو دائی، پہ تعلیم دا چارو تا وشی پہید اسپتال نشتا بیو چوز چکی میلی آغا غیر فعال دی زارات دے بجلائی مسئلہ دو دے روڈ دے وانا ایسی بیسی دائی حال کا وشی خود میز پہ خبرہ بندے چوک ہاں غز مگرائی
پہ احتجاجی در ناکش نوز دے دوے نورے کسان خبر ہم وروائی
دے پشتن زورن ورزنگ سرم تعلق تای محیب وزیر نن تیم دو چلشتم آوریز دو چی میش پانگور اڈا کے دا کمی پر دام شروع کړای دی. زموږ خلک نه درې غلای چې هغه د مشرات مذاکرات کې څه پرشرت کړای وي کمیشن نو سې ترغه پورا چې پر څو پر د میز د مطالبه جایز مطالبه یا که د صحت په والا سره دی آکا د نس نس ور په والا سره دی آکا د دې میز د بارډر چې کیو د انفای مسله دو د پاسپورت د نس مسله دو دا میز بالکل ډټ کر وی لوړی
دمو نوم دی محمد آیا د پی ڈی ایف صدر ایم آئی وانگور اڈی سرم تعلق ہاں دائی چاہتا پا گیڑ بنے ویلوڑی ہاں تو نظر راس مطلع کی نظر 50-60-70 زنانا روز تے دی دن کو پر زیرو پائنٹ بندے شناختی نغوری دائی سرا شناختی ہاں نشتا آدھا سے زنانا دی چے دن گورینا پا بارڈر یہ ہی سرتا جی وہ دن از در سرتا جی آگا با چون چے کیم دی اپ دی یخنائی کے دل تکلیف ساگتا دی اجازت نو ورکاوی پا گیڑ بنے چے دنی سرا راس سلوک کیشی چے آگا دی زناور سرا چوک پرنگے سلوک نو کو
د سویلی وزیرستان چیمبر اف کامرس مشر سیف الرحمن ویائی چې حکومتی چارواکی د انګور اډا احتجاجی درنه وشتنه منلې تا تایور ندی چې په واجه یې د سیمې تاجرون د سخت مشکلات سره مخامخ شوي دي.
زمونږ لوکل روزګار ورسره دې طرف شو. یو خو چې زمونږ څو نه سرمایه‌دار خلک وي هغه خلیج ممالک ته لاړل، په بارډر باندې تګ را تګ مکمل توګه باندې دا درې باندې څلوېښت ورځونه بند دی، او کم از کم د روزانه بنیاد باندې په دې بارډر باندې درې سوه نه سوا ګاډي امپورټ ایکسپورټ کېدل. د انګور اډا بارډر هم بند دی، دلته روزګار هم بند دی، دلته ګودامونه، دلته منډی، سبزی فریش فروټ منډی بند دی.
مشال ریډیو چې د انګور اډا احتجاجی درنه غوښتنې په براکښې د سویلي وزیرستان لوور ضلع ډپټي کمیشنر محمد ناصر سره تماس ونیولې، هغوی په ځواب کښې وویل احتجاجی درنے مشرو نے دا ہم اویل چکا دے پاکستان حکومتی چارواکیو دے دوی وشتن زر و نمان لے بیا با دوی خپل احتجاج دے ضلع نور سیموتا ور غزاول بنے با مجبور وی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو
د سخت یخنۍ باوجود اوریدونکو په اسلام آباد کې د بلوڅ پر لټوالو احتجاج روان دی. د پریس کلب مخې ته د ښځو او ماشومانو په ګډون سلګونه لاروینوال د خپلو له درکه کسانو له عکسونو سره ناست دي. دوی په بلوچستان کې د ماورای عدالت وژنو او جبري له درکه د مخنیوي لپاره وتلي دي. په لومړي سر کې پر دوی پولیسو تشدد هم وکړل او تر دوه نیم سوه پورې گرفتار کړل، خو د عدالتونو تر مداخلي او ځینو سیاسي ګوندونو تر ملاتړ وروسته ورسره حکومتي چارواکو مذاکرات وکړل. د پرلت مشرې ډاکټرې مهرنګ بلوڅ د پرلت مشری دغه ډاکټره مهرنګ بلوڅ کوي، هغه وایي لومړی باید حکومت دوی نیولي پرلتوال ملګري له بنده خوشي کړي. تفصیل راشد خټک را کوي.
په اسلام آباد کې د نېشنل پریس کلب مخې ته د بلوچ یو قحطۍ کمیټې د غړو پرلت دوام لري. د پرلت ګډونوال غوښتنه کوي چې د دوی نیول شوي ملګري دې په درې ورځو کې دننه راخوشي کړل شي، ګنې دوی به سخت ګام پورته کړي. د نومبر په میاشت کې په تربت کې د بلاچ بلوچ په شمول د څلور ځوانانو د وژنې خلاف او د جبري له درکه شوو خلکو د بېرته راګرځولو لپاره په شپږم دسمبر پیل کېدونکي لاریون په شلم دسمبر اسلام آباد ته راورسېدو، خو پولیسو ښار ته د ننوتو اجازه ورنه کړه او د شپې لخوا د پولیسو لخوا د لاریون ګډونوال ووهل شول او تر دوه نیم سوه پورې کسان بندیان شول چې پنځه څلوېښت ښځې هم پکې شاملې وې. په سبا درې دېرش کسان په ضمانت را خلاص شول او د پریس کلب مخې ته په پرلت کېناستل. په درویشتم دسمبر د اسلام آباد پولیسو په یو خبر پاڼه کې وویل چې د یو سل دوه شپېتو نور بندیانو ضمانت هم عدالت منظور کړو. د بلوچ بندیانو د راخلاصولو لپاره هڅې کوونکو د وکیلانو ډلو یو غړي امل خان مندوخیل هم د عدالت لخوا د ضمانت منظورېدو پخلی وکړو. د په دې حق له مشال رډیو ته وویل
د بلوسانو یو لانګ مارچ چې په هغه کې په ډېر لوی تعداد سره زنانې، ماشومان او سپینګری مشران شامل وو چې دا د دوی خپل یو ډېر قانوني او آئینی مقدمه اسلام آباد راوړې وه چې دا کوم بلوس بلوسان دي، دا هغو چې کوم اورای عدالت کتونه کېږي او دوی ورکیږي د دغو په خلاف. خو دلته بدبختانه د اسلام آباد انتظامیه لخوا ځا په دوی باندې حمله وشوه او په دوی باندې دروغجنې مقدمې درج شوې چې په هغو دواړو مقدمونو کښې دلې په اسلام آباد کښې د قانوني چې کوم لیګل ټیم وو هغو د دوی ضمانتونه وکول.
خو د پرلت ګډونوال وایي چې د دوی تر دوه سوه زیات ملګري اوس هم په جیل کې دي. دوی دا مني چې عدالت ته یو سل دوه شپېتو کسانو ضمانت منظور کړی دی، خو وایي چې پولیس یې راخلاصول ځنډولي دي. په درویشتم دسمبر ماښام د وزیر اعظم په هدایت د احتجاج کوونکو سره د خبرو اترو دپاره جوړې شوې کمیټې غړو هم د پرلت مشر ډاکټر مهرنګ بلوچ سره مذاکرات وکړل. په مذاکراتو کې د نگران وزیرانو فواد حسن فواد او مرتضی سولنګی نه علاوه د بلوچستان ګورنر ملک عبدالولي کاکړ او د اسلام آباد د پولیسو مشر اکبر ناصر هم شامل وو. نگران وزیر فواد حسن فواد د مذاکراتو په مهال مهرنګ بلوچ ته وویل
وہ پیش رفت مانگے جو ہم کرنے کی حالت میں فوری طور پہ ہوں
گمنگ تا سمدستی دا سکولو دا پروی نور تا ہوایا وچ پا کم کار کے وقت لگی نو دا حقیدہ پر بمونگ ہم وقت وارو مونگ بتاسو نا وقت وارو کو دیر وقت بنا لگی مونگ ستاسو ستونز حل کول وارو او نه غواړو چې ماشومان او ښځې په دې یخنۍ کې بهر ناستې وي. ډاکټر مہرنگ بلوچ ته مذاکراتي کې مټې غړو ته وویل ترګرۍ ضد ادارې چې په بلوچستان کې څومره بېګناه خلک وژلي دي د هغې اعتراف دې وکړي. د داخله چارو وزیر د مافي غړي اعلان دې وکړي چې دا خلک ترګر نه وو، بېګناه وو. مونږ به تاسو ته داسې کسانو فهرست هم درکړو. بله لویه ستونزه د جبري لادرکه شوو خلکو ده چې باید زر تر زره راوګرځول شي. دلته د لادرکه شوو خلکو کورنۍ ناست دي. د وزیرانو ډلو د پولیس لخوا په لاریون کوونکو د تشدد نه کولو دعوه هم رد کړه او د مارنګ بلوچ نه د تشدد په استعمال بخنه وغوښته. دوی د نیول شوو بلوچ لاریون کوونکو د زر تر زره خلاصولو ژمنه هم وکړه او وایي ویل چې د پرلت ګډونوالو ټولې جایزې غوښتنې به حکومت مني او په دې لړ کې به خبرو اترو ته دوام ورکوي. مہرنگ بلوچ د ملګرو ملتونو په نگرانۍ کې په بلوچستان کې د بشري حقونو سرغړونې د پیښو د پلټنې غوښتنه هم وکړه. د مذاکراتو د لومړي دور نه پس د خبریالانو سره د خبرو اترو په مهال د اسلام آباد پولیسو مشر اکبر نصر دوی ته وویل
مقصد یہ ہے کہ جب چیزیں پرامن طریقے سے چل رہی ہوں تو اس کی حفاظت
د احتجاج امنیت ستل د پولیس ذمہ داری ده. دا پریس کلب د دلته ډیر خلک راځي، نو تاسو ته هم خواست کوم چې په مشکوکو خلکو نظر ساتئ. دلته پولیس هم دی، اکثر تر اگر په پولیس حمله کوي په ملک ترګرۍ لړۍ روانه ده. موږ سره مرسته وکړئ. پر امن احتجاج د هر چا حق،
پر امن احتجاج سب کا حق ہے.
د پښتون ژغورنه غورځنګ یو مشر علي وزیر، د پیپل پارټي یو مشر فرهاد الله بابر، د جمعیت اسلامي سینیټر مشتاق احمد، د ملي جمهوري غورځنګ یو مشر فراسیاب خټک او جمعیت علما اسلام سینیټر عبدالغفور حیدری هم د پرلت د مشر سره ولیدل. دوی د نیول شوو بلوچ فعالانو در خوشي کولو غوښتنه وکړه او د پرلت د ګډونوالو سره خواخوږي څرګنده کړه. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړی.
مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د خیبر پختونخوا حکومت وایي د فبروري 8مې عام انتخاباتو د امنیت ساتنې لپاره وسره د پولیسو کمې دی او دا چې په دغه لړ کې له مرکزي حکومت مرسته غوښتې ده. د حکومت په خبره د صوبې یو شمېر سیمې د امنیت لپاره حساسې دي او ځکه نو د ټاکنو په پرمنه او شفاف ډول د کولو لپاره له صوبایي حکومت سره باید مرسته وشي. په خیبر پختونخوا کې د انتخاباتي کمیشن ویاند وایي د ټاکنو لپاره ټول انتظامات بشپړ کړي او د امنیت لپاره حساسې سیمې وار لمخه حکومت ته په نخه کړي دي. شبیر جان معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا د کورونو چارو محکمې لخوا مشال ریډیو سره سرکړل شوی معلوماتو تر مخه په 28 دسمبر د خیبر پختونخوا نگران کابینه ته بریفینګ ورکولو په وخت د کورونو چارو محکمې او پولیسو لخوا ویل شوی چې ټول صوبه کې د ټاکنو لپاره باید مرکزی حکومت دوی ته پوز او اف سی ځوانان ورکړي، ځکه د صوبې امنیتي وضع نازکه او د پولیسو شمیره په صوبه کې کمه ده. د صوبې په امنیتي او سیاسي چارو نظر ساتونکي شنونکي او خبریال محمود جان بابر وایي چې د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی هم وار په وار دا غوښتنه مرکز نه کړي، ځکه دلته دا کمی د ډېر وخت راسشته دي.
دا خو یوازې پولیس نه دی ویلي، بلکې دا خو خپل د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی هم دا خبره سوسو وار کړی ده. خیبر پختونخوا ته د انتخاباتو لپاره د شپږ 50,000 پولیس والو یا د پولیس غوندې د بلې محکمې د کسانو ضرورت دی. او ما ته ښکاري نه چې داسې به سیسټم مې لوشي، ځکه چې په ټول پاکستان کې خپل انتخابات روان دي او د خیبر پختونخوا کې به چې د امنیت وضع هم داسې د ټولو خلکو ته معلومه ده، مشکل وخت دی. نو په دې کې زه خپل دا نه ګڼم چې وفاق په دې پوزیشن کې وي چې دوی ته به دومره فورس ورکړي.
دا پاکستان سرکاري خبري ایجنسی اي پي پي تر مخه خیبر پختونخوا کابینه ته غونډه کې ویل شوی چې صوبه کې د قومي اسمبلی د 1550 سوکو لپاره او د صوبې اسمبلی 1550 سوکو لپاره ټاکنې بکیږي. دا ډول 15,500 نه سیوا پولینګ سټېشن دي چې پکې څه کم 15,000 پولینګ سټېشن تر ټولو حساس او 6,500 نه سیوا حساسې ګرځولې شوې دي. همدا ډول د 1,900 نه سیوا د رای ورکولو مرکزونه په وره زپلو سیمو کې دي. خیبر پختونخوا کې الیکشن کمیشن وان سہیل احمد مشال لیډو ته په دې باب لوول چې دوی با په 8 فروری ټوله صبح کې په پرم نتوګه ټاکنو تر سره کول لپاره پوره حاصل کوي او ګامونه به هم پورته کوي او دوی وړاندې نه حساسې او ډېر حساسې پولینګ سټېشنې په نخ کړې هم دي.
انتخابات پرمن انعقاد لپاره الیکشن کمیشن اف پاکستان او کوم ځای کې حساس پولینګ سټېشنز دي یا زیات حساس دي نغې حواله سره به خصوصي ګامونه دي یا کوم اقدامات دي نغه الیکشن کمیشن اف پاکستان ہدایات پرنا کے با پروینشل گورنمنٹس چکم لا انفورسمنٹ ایجنسیز دی داغی ضرورت ہی داغی مطابق بداغی ڈپلائمنٹ کی گی چکم کم زائے کے زیاد حساس تھی نپا غزائے کے بخصوصی پاغی باندی نظر وی او داغی پر بخصوصی اقدامات انشاءاللہ تعالی الیکشن کمیشن آف پاکستان پدی لڑکی اخلی
دا کورنو چار محکمے ترمخہ د صوبے ٹول ڈپٹی کمشنرانو تا ویلی شی وی چی سی سی ٹی وی کیمرے واخلی او زر ترزرے پا پولنگ سٹیشنو نصب کڑی پا خصوصی توگا کمی پولنگ سٹیشن چی ڈیر حساسی گرزولی شی وی دی شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور
اور ان کو دا خیبر پختونخوا پا ملکن ڈویژن کے سیاسی حلی زلے تیزی شوی دی گندنو کو خخ کوی چی زیاد خلکو تورسی او دا غوی رائے خپلی کڑی خو رائے ورکا ان کی وائی چی پتیر وقتونو کے ڈیر رائے سیاست والو پر وادو سر بیر ہم سندی کڑی نو زکا دوی ڈیر ہی لمن ندی جی چگنے دا زل کا کامیابی دن کی کاندیدان بد حیواد دی اقتصادی و امنیتی مسلو دا حل پا برخا کے کم رول ولو بولیشی نیاز احمد خان رپورٹ را کوی
پاسوات کے خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی محمود خان دا پاکستان مسلم لیگ نون صوبائی مشر امیر مقام دا پاکستان تحریک انصاف ملکن ڈویژن مشر فضل حکیم خان بشمور گنج میر سیاست والو د سوات اته صوبائی او درې قومی سملیانو سټون لپاره کاغذونه جمع کړي د سوات الیکشن کمیشن لخوا جاری کړی شی معلوماتو ترمخه د ټولو امیدوارانو حتمی پرست سره د انتخابي نخوبه د جان پړتال روسته د جنوري په 14 نیټه جاری کولای شي سوات کې تیر دوه عامه ټاکنو کې پاکستان تحریک انصاف د یو نیم سټ نه علاوه زیاتره سټونه گٹلی ول اہم دغه وجدا چې د خیبر پختونخوا تیر وزیر اعلی محمود خان د سوات نه ټاکل شوی وو ولی اوس هغه د پاکستان تحریک انصاف نه بیل شوی او جدا په ټاکنو کې برخه اخلي راتلونکي وخت کې به د سوات سیاست سرنګوي په دا اړه د سوات جیو ټی وی خبريال ڈاکٹر محبوب علی وائی
سوات کے روزانہ تصور چیئر خلق خپل سیاسی وفاداریاں نے بدلی لکتا سو قتل چی دا پاکستان مسلم لیگ نون چ کمزور امیدوار و عبدالغفور ناغی خپل وفاداری بدل کڑا واغی پاکستان طریقہ صاحب پارلیمنٹیرین دا طرف خپل کاغذوں نے جمع کڑا مسرت احمد زیب چکم دن واغا مسلم لیگ نون تا چکم دا لاڑا این پی پر خودا دغرنگ واجد علی چگا ٹون عمر عوامی نیشنل پارٹی کی تیرکڑ واغی دا پاکستان مسلم لیگ نون د طرف نه د قومي اسمبلی د امیدوار په توګه باندې یغی خپل کاغذونه جمع کړی دي نو صورتحال چې کم دی هغه تر اوسه پورې واضح نه دی په دې صورتحال کې زدانه ګڼم چې پاکستان تحریک انصاف به د کال 2013 په شان ته یا د 2014 په شان ته به کامیابی ترلاسه کړي ځکه چې د هغې دپاره هغه ماحول چې کم دی نو هغه سازگار نه دی
ولې بلخوا د سوات هم ټي وي خبریال شیرین زاده وایي چې د پاکستان تحریک انصاف لپاره مشکلات جوړ کړی شوي خو بیا هم دغه پارټي خپلې سیاسي هلې ځلې کوي او دا وخت په سوات کې مقبوله پارټي ده او زیاتره سیټونه ګټلی شي
الیکشن کمیشن یو خطوط جاری کړی دی ټولو ته چې یاره تاسو تمام پارٹیانو لا یو شانتی ماحول پر هم کوي او د پی ٹی آئی چې کم تحفظات دي هغه ختم کوي نو زما په خپل خیال هم دغه شانتی ښکاري چې یاره ماحول و ته سازگار کیږي بیا به هم مقابله سختی ولې چې داغو چې کم پاپولر کینڈیډیټ دي کم امیدوارانو یا زاړه پی ٹی آئی والو هغه په میدان کې ماته نخ کاریږي چې هغه موجود دي
د سواد منګورې یو خارکخ شمس الحسن وای ټټولې پارٹیانو دی ملک کی حکمرانی کړی دا عام خلق مایوس شوی دی نارے او لزونه د ټاکنو نوړاندې ټول سیاستوال او کی خو عمل پر نه کیږي
نن تاریخ پورې سمره پټه مراغلی دي نو تر اوسه پورې د یو پټه ونم دا سوچ نه کړی چې د غریب سړي لپاره مونږ سو مخ کې سو کو چې د غریب سړي په سہولت شي چې ګرانی ختم شي ارزانی راشي غریب سړی لګ هسپتالونو په در په در ګرځي سہولت ورته نه ملاویږي دوایانې ورته نه ملاویږي د هر یو شی ګران دی لکه اوسه پورې یو پاټیم داسې نه ده راغلی چې هغه غریب سړي لپاره څه مدد کړی دی څه وله کړي دي نو چې کومه راځي هغې خپل ځان پوره کوي او ځي لکه دا سوچ نه کوي چې یاره دا غریبانان به لکه څه خوري دوی به څه کوي روزګار شته نه په ملک کې غربت ډېر زیات دی او مهنګایي ډېره زیاته ده نو مهرباني وکړه چې لکه داسې سوګراشی چې لکه زم دي غریب سړي لپاره سو کی
سواد کې دا وخت بیلابل سیاسي ګوندونه لکه پاکستان مسلم لیگ جمعیت علماء اسلام او نېشنل ګوند جمعیت اسلامي پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین په آزاد مټ سره انتخابي هلې ځلې شروع کړې او انتخابي جلسې او شمولیتي غونډې کوي خو د پاکستان تحریک انصاف لخوا داسې په ډاګه تر دې دمه سیاسي غونډې په نظر ناراضي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
تبصرے شننے خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلی شے
مشال ریڈیو اردن کو د لنڈو خبرونو او وخت شبه دے زکه چې په پیښور کې د مخام شپګنیمی بجې کې دم کې دي. د افغانستان سره د تګ را تګ لپاره د ویزې او پاسپورت لازمي کېدو پر ضد په چمن کې دروان پر لټ مشر غوث الله ویلي کې غوښتنې ونه منل شوې. د کوټې پر لور بلاروین وکړي او هغه ښار به وتړي. نوموړي دا څرګندونې د دسمبر پر 23 پر لټ په وینا کې کړي. د پر لټ ویان صادق اڅکزي بیګا مشالو ته وویل چې د خلکو صبر تمام شوی دی او که هر ګډوډي جوړه شوه نو د په وینا ذمهوار به د پاکستان نگران حکومت وي. د اکتوبر پر 21 د پیل شوي د پلت نن 26 ورځ د پاکستان حکومت په نومبر لومړۍ نیټې راستې چمن پر پوله افغانستان ته د تور راتلو لپاره پاسپورټ او ویزا لازمي کړې دي. بلخوا د جنوبي وزیرستان په انګورو ډکې د 13-15 ورځو راهیسې د روان پلت مشران وایي حکومت د دوی پر غوښتنو ځان غلی چولی دی. په پلت کې ناست د پښتون ژغورنې غورځنګ ځایي مشر محب وزیر پرون مشال اړو ته وویل دوی له افغانستان سره د انګورو ډکې لارې پرانستل، امنیت، بجلی، موبایل نیټورک، روغتونونه او تعلیمي ادارو فعالیت غواړي. د پاکستان د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد ناصر د دسمبر پر 23 مشال اړو ته وویل چې د پلتوالو هغه غوښتنې منلې دي چې د سیمې د بیا رغونې په چارو پورې اړه لري. په بلوچستان کې د جبریل ادارک او ماورای عدالت وجنو پر ضد په اسلام آباد کې د بلوچستان والی کمیټې پر لټ روان دی. د پرلت مشرانو د پاکستان حکومت ته درې ورځې وخت ورکړی چې لومړی د دوی هغه ملګري خوشي کړي چې د اسلام آباد پولیسو د دسمبر پر 20 نیولي وو. د پلت مشر ډاکټر مارنګ بلوچ پرون ناوخته په خبري غونډه کې وویل چې له لومړي شو 250 ملګرو څخه 150 لا هم نه دي خوشي شوي او د دې په وینا سوال لا درک دي. او د اوکراین پوز ویلي د روسیې له 15 څخه 14 بې پلټ الوتکې ویجاړې کړي دي. د اوکراین هوایي ځواک نن پر ټلګرام ویلي چې د روسیې دا بې پلټ الوتکې د زیاتره بېګا د هیواد په جنوب کې ویجاړې کړي دي. روسیې په سمدستي توګه په دې اړه سندي ویلي او نه هم په خپلواکه توګه د اوکراینی پوز د خبر پخلی شوی دی. مشال ریډیو لن خبرونه اوس پرا شوې. بلې موضوع ته په غزې ترلانګه کې د جګړې د دوام په اړه د اندېښنو په منځ کې د امریکا ولسمشر د اسرائیل وزیر اعظم سره ټلیفوني خبرې کړې دي. سپینه ماړی وایي جو بایدن او بنیامین نتنیاهو د اسرائیل د پوځي عملیاتو پر اهدافو او نور پړاونو بحث او په غزه کې د ملکیانو پر خوندیتوب ټینګار کړی. څه باندې 2 میاشتې مخکې د حماس پر ضد چې امریکا او اروپایي ټولنه یوه ترهګر ډله بولي د اسرائیلو حملې لاغه وروسته پیل شوې چې لومړی هغې ډلې پر اسرائیل په حملې سره لږ تر لږه 1200 کسان وژل او شاوخوا 240 نور یې یرغمل کړل. صالح محمد صالح جزئیات لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د شنبې په ورځ ټلیفوني خبرې وکړې. بایدن په دې با پرون کمپ ډیوډ ته تر روانېدو مخکې خبرې لونه ته وویل
ما نن شنبه له نتنیاهو سره اوږدې خبرې وکړې. دا یو خصوصي مکالمه وه.
د رویټرز خبری ایجنسی د راپور له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبریالانو ته ویلي چې له نتنیاهو یې د اوربان غوښتنه نه ده کړې. د بایدن او نتنیاهو تر ټلیفوني خبرو وروسته سپینې ماڼۍ په یوه خبر پاڼه کې وویل چې دغو رهبرانو په غزه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو پر اهدافو او نورو پړاوونو هم په خپلو کې بحث وکړ. د حماس افراطي ډلې خلاف د اسرائیل حمله وروسته له هغې پیل سوې چې لومړی دغه ډلې د اکتوبر میاشتې پر 10 پر اسرائیل په حمله سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نور کسان یرغمل کړل. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د حماس افراطي ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې په تیرو څه باندې 2 میاشتو کې په غزه کې د جګړې په نتیجه کې تر 20,000 ډیر فلسطینیان وژل شوي، خو دغه شمیرې د خپلواکو سرچینو لخوا تایید شوي نه دي. سپینې ماڼۍ وایي چې ولسمشر بایدن له نتنیاهو سره په ټلیفوني خبرو کې ټینګار وکړ چې په غزې تړانګه کې د بشري رضاکارانو په ګډون ملکیان باید په هر قیمت چې وي خوندي سي. د جرمنی خبری آژانس د خبر لمخې د سپینې ماڼۍ په خبر پاڼه کې راغلی دا مهمه ده چې ملکیان له هغو سیمو چې جګړه پکې روانه ده په خوندي ډول ووځي. سپینې ماڼۍ ویلي چې بایدن او نتنیاهو د ټولو پاتو یرغمل سوو کسانو د خوشې کېدو په باب خبرې کړې دي. د هغه لنډمهاله اوربند پر مهال چې ورځې دوام وکړ د لسګونو فلسطیني بندیانو د خوشې کېدو په بدل کې ځینې یرغمل سوي کسان خوشې شول. بلخوا د اسرائیل پوځ پرونه وخت اعلان وکړ چې د غزې تړانګې په شمال کې خپل مځکني پوځي عملیات پراخ کړي دي. د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هګاری ویلي چې اسرائیلي ځواکونه په ګڼ میشتو سیمو کې په سختو وسلوالو نښتو بوخت دي. د هغه پوینه د غځو کنه د حماس پراتیریلی د وسلاولو د سنگرونو پر لوري د مخکې تک په حال کې دي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یوویشت کیلو هرڅه. لنډې سپې مودې پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته، دولس زره یو سلو لس، اول زرا تسواتیا او دیار لزرا پینز سواتیا کلو هرسا. اور دن کتا یدونه کهو چی مشال دیو لدی وقتونونا دا سهار لسالورو تر شپگو بجو، دا مازیگر لشپگونا تر وو بجو، دا شپی لنهونا تر لسو او بیا دا شپی لیو لسونا تر دو لسو بجو پا منزنه سپا شپک سو یویش کلو هرسا خبریگی. پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
په افغانستان کې طالبانو په داسې حال کې د مدرسو د قوي کولو خبره کړې چې شپږم ټولګي پورته د نجونو په تعلیم بندیز دوام ورکړی دی. طالبان وایي په مدرسو کې د هر عمر نجونې دینی سبق ویل شي، خو ملګري ملتونه او د بشري حقونو فعالان وایي دینی زده کړې ارزښت لري خو د ښوونځي دا غي بدل نشي کېدلی. دوی په خبره له مدرسې یو ډاکټر انجینیر او بل مسلکي خزانه نشي فارغ دی. طالبانو د 2021 زیږدیز کال د اگست پر 15 په افغانستان کې حکومت نیولی او تر هغه وروسته پر خزو ګڼ بندیزونه لګولې دي. په دغو بندیزونو کې شپږم ټولګي پورته نجونو د ښوونځیو تړل هم شامل دي. تفصیل زمونږ خبريال راکوي.
په داسې حال کې چې په دینی مدرسو کې د نجونو د زده کړو په اړه اندېښنې او نیوکې شته، یو شمیر طالب چارواکي وایي دوی غواړي دینی مدرسو ته وده ورکړي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا ادارې مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي تیره ورځ کابل کې د ریاض العلوم په نوم د یوې دینی مدرسې څخه د زده کوونکو فراغت غونډه کې ویلي غواړي پر دینی مدرسو ډېر لګښت وکړي. دا څرګندونې داسې مهال دی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی روزا اوتنبایوا د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې او بیا په یوه خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل دوی داسې معلومات ترلاسه کړي چې نجونې په دینی مدرسو کې زده کړې کولی شي. هغې دا هم ویلي وه چې تر اوسه څرګنده نه ده چې په یادو ښوونځیو کې د معصرو مضامینو د تدریس لپاره معیاري نصاب شته که نه. تر هغې وروسته بیا تیره ورځ د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤولې هی دربار ویلي وه چې د افغان نجونو لپاره مدرسې په هیڅ ډول د ښوونځیو پر ځای د منلو نه دي. د دې څرګندونو مخکې د طالبانو د پوهنې وزارت ویان منصور احمد اسوشیتد پرس اژانس ته ویلي وه چې په مدرسو کې د نجونو لپاره د عمر محدودیت نشته او د هر عمر نجونې په مدرسو کې زده کړې کولی شي. خو د دې تر څنګ یو شمیر طالب چارواکو له دې ډلې د دوی د حکومت د ملي دفاع او بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیرانو ملا محمد یعقوب مجاهد او امیر خان متقی پرون په دوو جلا جلا غونډو کې د دینی او عصري زده کړو دواړو په اهمیت ټینګار کړی دی. هم مهاله هغه نجونې چې ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تګ راګرځول شوي دي هم وایي دینی زده کړې په خپل ځای مهمې دي، خو د نجونو لپاره عصري زده کړې کول هم یوه جدي اړتیا ده. زلفا چې د دایکونی ولایت اوسیدونکي او د یولسم ټولګي زده کوونکي د ازادي راډیو ته وویل
در کناری که زنان تعلیمات
کله چې نجونې دینی زده کړې کوي ورسره باید 100% عصري زده کړې هم ولري، ځکه چې عصري زده کړې مهمې دي. نور هیوادونو کې ښځې ډاکټرې، انجینرې، اقتصادي کارپوهانې دي، خو افغانستان کې حتی نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته نه شي تللی.
دغه شاد سویته چې کابل کې د هیواد خصوصي پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي د شپږم سمستر محصله ده او له تیر یو کال راهیسې له پوهنتون نه ګرځول شوی وایي
تنها برای یک جامعه
د یوې ټولنې او حتی اسلامي ټولنې لپاره هم یوازې دا بسنه نه کوي چې یوه میرمن دې فقط اسلامي زده کړې ولري، بلکې د دې تر څنګ باید له هغو علومو او فنونو څخه برخمن وي چې په اوسنۍ عصر کې ترې ګټه اخیستل کیږي.
د طالبانو له بیا ځلي واکمنې له پیل سره هم مهاله نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو او دغه شان له یو کال څخه ډېره موده وشوه چې پوهنتونونو ته له تګ راګرځول شوي دي. سره له دې چې نړیوالو سازمانونو لخوا په بیا بیا ځل له طالبانو دغو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت لخوا لا هم په نجونو د زده کړو محدودیت دوام لري.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
په خوست کې یو شمیر بنسټونه هغو سیمو ته ګرځنده صحي ډلې او درمل لیږي چې خلک په خپلو نږدې سیمو کې روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د خوست تریزو ته یوه ډله روغتیا پالان ورغلي ولته د شکرې او لوړ فشار لرونکو شاوخوا 350 ناروغانو معاینات کړي او وړیا درمل ورکړي. د خوست اوسیدونکي د دې کار هرکلی کوي او له بشرپالو ټولنو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د خلکو اقتصادي ستونزو ته په کتو دا ډول برنامې ډېرې کړي. تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي.
په دې وروستیو کې د یو شمېر روغتیایي بنسټونو، خیریه ټولنو، مؤسساتو او خصوصي روغتونونو لخوا په خوست کې لرو پرتو سیمو او ولسوالیو ته د وړیا روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په خاطر ګرځنده ټیمونه ورځي. په همدې سلسله کې د خوست د ترزوی سیمې ته هم د یو خصوصي روغتون او د درملو د یو خصوصي شرکت لخوا د شکرې او د لوړ فشار لرونکو ناروغانو د معایناتو او تداوی په خاطر روغتیایی ټیم تللی و. د نورې نړۍ په شان افغانستان کې هم د دې دوو بیماریو ناروغان ډېر دي. د ایوبی الشفا روغتون مسلکي مرستیال ډاکټر عبدالستار حنانزی مشال راډیو ته ویل
یو د دغې کم نه هدف هم همدا ده چې د دې خلکو د تداوی تر څنګ موږ یو اویرنس دی ته ورکو، یو اګاهي دی ته ورکو چې شکر ناروغي نه بلکې دا یو نړیوال ایشو، یو نړیوال مقصد جوړ شوی ده. شکر نه داسې ده چې تنها یو مرض ده، شکر ډېر اختلاطات ورکي.
روغتیا پالان ټینګار کوي چې صحي خواړه، فزیکی فعالیت کول او د تمباکو له کارولو ډډه کول پر شکر ناروغۍ د اخته کېدو په مخنیوي کې مرسته کوي او پر د اخته کېدو بهیر ورو کوي. د ترزوی د سیمې اوسیدونکي د ډاډول روغتیایي کمپونو جوړول ګټور بولي او د دوام غوښتنه کوي. د یاد سیمې دوه تنه ناروغان جمیل او شباز خان وایي
موږ شکر ناروغي لرله، د دوه مریضو مې راو تر وستل دي، موږ سره یې خلکو ماکو کو چې موږ سره د مریضې مدیر تر وستل مریضو نه غي وکړته دی.
زه تکلیف لرم، داغه بزور ته تاګیا، مثلا کوبل ته تاګیا، په خبر ته دې پورا موږ اول اقتصاد نه لرو، اقتصاد مو ډیر ضعیف ده او ډیر خوښ یو ځکه چې په کور کې نه موږ معاینا وشوله موږ ته دوه یار کول کېږي.
ډاکټران وایي د شکرې ناروغي د ړوندوالي، د بډوډو له کار لوېدو، د زړه حملې، مغزي سکتې او د غړو پرې کېدو ستر لامل ګڼل کېږي او همدا خطرونه د لوړ فشار په بیمارانو کې هم شته. د ترزه یو بل اوسیدونکی سید فضل الله هاشمي وایي
افغانستان کې مرضونه ستونزې زیاتې دي، د عمل کې دې جملې نه چې شکر د فشار ده چې دا زیات شوی ده. د منطقه کې دا چې موږ اما په هوای نه لرو.
د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې 1.7 میلیونه وګړي د شکرې په لومړۍ او دویمه بڼه اخته او د غراز میلیونونه نور پرې د اخته کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي هر کال په نړۍ کې 1 میلیون وګړي د شکرې ناروغۍ خپل ژوند د لاسه ورکوي.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې د قیدیانو د حقونو لپاره کار کوونکي غیر حکومتي ادارې جسټس پروجیکټ پاکستان ویلي چې دا وخت د ځینو بهرنیو هیوادونو په جیلونو کې له 14,000 څخه زیات پاکستانیان بندیان دي. د ادارې د دسمبر په خپل راپور کې ویلي چې تر 15% زیات پاکستانیان د سعودي عرب او متحده عربي اماراتو په جیلونو کې بندي دي او زیاتره د منشیاتو د قاچاق په تور نیول شوي دي. تفصیل بعد عظمت علی شاہ په دې رپورٹ کې وره.
پاکستان کې د قیدیانو د حکومت لپاره کارکونکو ادارې جسټس پروجیکټ پاکستان د روان کال د دسمبر په خپل راپور کې ویلي چې بهر ملکونو کې قید پاکستانیانو کې 50% کسان صرف د سعودي عرب او د متحده عرب اماراتو په جیلونو کې بندیان دي چې زیاتره پکې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لري. د مرګ په تور د لندن په جیل کې بندي د محمد شفیع د ترزوی فاروق خان چې د مردان اوسیدونکو دي. مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان او انګلستان ترمنځ د بندیانو پاړه یو معاهده شوې ده، باید د پاکستان حکومت د دوی سره د محمد شفیع پر راتلو کې مرسته وکړي.
جیل کې د مختلف ټریلی چلیږي، موږ ول پاکستان د پاره چې کوم د پاکستان او د یو کې ګورنمنت د معاهده شوې ده د پریزنر شیر کولو ترانسفر کولو پای کی منګه اپلای کړی دا الته کورٹ کی کیس سٹارټ دی او مور اپلری بیخی بوډاګان دی واخیری دغه کی دی پوزیشن کی دی اوس دغه باندې عمر قید دی 2033 کی بزما په خیال باندې دغه دغه پوره کیږي
دا جسټس پروجیکټ پاکستان په وینا چې د بهر هیوادونو په جیلونو کې قید د پاکستان وګړو ته د وکیل د پاکستان د سفارت لخوا د مرستې او ترجمان ته د لاس نه لرلو وجې زیاتره قیدیانو ته د اوریدنې موقع کموي چلوجی د هغوی کیسونه د زند خکار دی په پی خبر کې وکیل نورالم چې د بهر هیواد په جیلونو کې د کېد پاکستانیانو ته قانوني مرستې ورکوي مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان او نورو ملکونو ترمنځ معاهده هم شوی قانون هم شته خو له بده مرغه دغه قانونونه او معاهده ناملي کیږي
میجارټي خلک دې هغه خلک چې د منشيات په اړه قانون ماته دوه کې چې دی نیولې شوې دي بیا موږ سره هغه خلک اگر مول قانون ته پته نه چې سړی جرم وکړي نو پکار ده چې دلته کې راولېږي مونږه پاکستان ته پکار ده چې داخل چې دغه مبارد لرالېږي نو د دې چې خاص خیال وساتي
دا پاکستان د بهرني چارو د وزارت د دفتر نه جاری شوی د یو بیان تر مخه روان کال د روجي پمیاش کې سعودي حکومت درې سباو پنځويش پاکستانیان بندیان لزندانونو خوشی کړی دي دا بندیانو د ستونزو په اړه مو د پاکستان خارجه وزارت ته د ټلیفون او واتس اپ د لارې د رابطې کولو کوشش وکړو خو د بیا بیا رابطې او د یو اونۍ تیرېدو باوجود د خارجه وزارت ویان او نکوم افسر زموږ سوالونو ته جواب راکړو په اسلام آباد کې خبريال عبد الله ملک مشال ریډیو ته ویل چې زیاتره بندیان په داسې جرمونو کې ککړوي چې هغوی ته د بهر هیوادونو قانون تر مخه سزا ورکول شي د پاکستان خارجه وزارت نشي کولی چې د هغوی قانوني مرسته وکړي
د پارلیمنت د ورچی کمیټینو او د پارلیمان ممبران چې دی هغه هم په تیر څو کالو کې د دې اظهار کړی دی چې پاکستانی مشنز د پاکستانیانو سره هیڅ قسم تعاون نه کوي نېشنل اسمبلی ته څو ځل د تفصیلات ورکړی شو چې څومره پاکستانیان چې دی هغه التقید دي په هغه کې د دفتر خارجه اف د ریکارډ همیشه دا خبره کوي چې یو خود هغه پاکستانیان د دې زیاتر تعداد چې دی هغه په ډرګز هیروین او په آیس دغه په سمګلینګ کې یا دغه کاروبار کولو کې په دغه ملکونو کې نیول شوی دی او دغه قید دي او دغه خلکو باندې د پاکستان قانون چې دی یا د پاکستان درخواستونه چې هغه ملکونه ته وکی هغه هیڅ کار نه کوي بلکې دغه شهرینو باندې د هغه ملکونو قوانین امپلیمنت کیږي نو د دې وجنه دفتر خارجه هغه رنګي څه قسم کاروایی چې دا هغه نشي کولای
جسټس پروجیکټ پاکستان په یو بل راپور کې وایي چې د کال 2014 نه تر اوسه په سعودي عرب کې سل پاکستانیان په مختلفو جرمونو کې پانسی کړی شوی دی اداره په خپل راپور کې وایي چې د پاکستان 15000 او 300 بندیان په متحده عرب امارات له 3000 زیات د سعودي عرب شپږ سوه او 500 د عمان او 1500 او 390 د هند په جیلونو کې کې دي چې زیاتره پکې د نشه یي توکو د سمګلینګ په تور بندیان دي عظمت علي شاه مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه تفریحي او هر اړخیز موضوعات پا ویڈیوی بنا اوڑان دکھوی youtube.com/mashalradio زمگ پتہ دا حل تا ورشی تبصرے پریگ دی او ویڈیو گانے لملگرو سرا شریکی کھڑی
د خیبر انتظامی چارواکو د دسمبر پر 28 په خبر پاڼه کې امر کړی چې هلته په غیر قانوني توګه د مدنیاتو استرونه ډډه وشی انتظامی ویلی د ماینونو مالکان او لیزونه غستون کې د مدنیاتو محکمې او یو شمیر نور سرکاري ادارو شرطونه پوره کوي او تر هغه وروسته دوی کولای شي چې د خپل کیندنې پیل کړي د خیبر ضلع د ماینونو منرلز اتحادیې مشرانو ویلي چې له دوی لپخوا راسې د یو شمیر حکومتي ادارو قوانینو مطابق د کار لپاره اسناد برابر کړي خو امنیتي ځواکونه ورته په تیرا کې د کمرشل بارودو د استعمال اجازه نه ورکوي د موضوع تفصیل د فرهاد شنواری پر رپورٹ کې
د خیبر ډیپټی کمشنر کیپټن ریټایرډ ثنا الله خان له دفتره د دسمبر په 28 نیټه مشال ریډیو ته په استول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دې ضلع کې بچا ته په غیر قانوني توګه د مدني وسایلو راوستو اجازه ورنه کړي او یوازې قانوني عمل تیرې دونه پس په یو تن کولای شي چې هلتا کویلا ماربل او داس نور مدنیات روباسي بل په لو بیا د خیبر ماینونو او منرلز اسوسییشن او ددارانو ویلی چې دوه کال وړاندې په قانوني طریقه باندې په تیرا کې د مدنیاتو راوستلو لپاره خپل اسناد حکومت ته جمع کړي، خو د امنیتي ګواښ په بانه ورته پوس د کار اجازه نه ورکوي، نو ځینې خلک بیا له مجبورۍ بغیر سرکاري اجازتنامو دې کار ته اړ شي. د خیبر ضلع ماینونو او منرلز اسوسیشن یو مشر اصغر خان پردای مشال ریډیو ته وایي چې دوی ته امنیتي ځواکونه د کمرشل بارودو د استعمال اجازه نه ورکوي او د تصدیق او لایسنسونو منظوره لپاره ورته یو شمیر اضافي شرطونه ایښي.
زمونږ د خبره نشي اورېدلی او نه اوري، نه پوهېږم چې دا زیاتې زمونږ د خیبر سره ولې دی. دا شی په ورزګو کې دی، په وزیرستان کې دی، په مومندو کې دی، په ټولو کې شته، خو موږ ته نه راکوي. یو قسم د ظلم او د زیاتې سوپی ده چې په کې اته ادارې یخ کړي دي ملک والا. یو یا دوه ادارې به وایي چې هغه به د خلکو ویریفیکیشن کړی وای، او هغه به چکن د خلک کلیئر کړی وای او دا لایسنس به موږ ته راکړی وای. ډي سي بل چې ورشو انتظامیالانو هغه وایي چې موږ ته ویریفیکیشن نه ده شوی.
ته خیبر ضلع یو سوداګر هاشم خان پردی وایي چې په تیرا کې ډېر په پراخه کچه باندې معیاري کفایله موجوده ده او که راویستو اجازه ورکړل شي نو د دغې سیمې په زرګونه خلک به ورسره په روزګار شي.
او په تیرا کې یو ځای خو نه دی، شپاړس اوولس ځایونو کې داسې کویله ده، ښه سټنډرډ والا کویله ده. نو پاکستان له خو اسې فایده ده، خو زمونږ خلکو له چې کومه فایده ده؟ بیروزګاري ورسره ست حده پورې کمیدی شي. دې کې لکه ټرانسپورټ والا په دی پکې لیبر مزدور پکې دی، د علاقې والا چې کوم اونر دی د لیز والا هغه دی پکې، چې د چا جایداد دی هغه دی پکې. نو پساونو بلکې زرونو له خبره راسي چې زرونه خلک به پکې پر روزګار وي. او اس قسم لکه د سره خدا چې کومه یا دهشتګردي وي یا بدامنی وي یا نشه وي، په دې کې به کمی ورسره راشي. دا بیا څوک نه کوي، ځکه چې روزګار د خلکو جوړ وي، نو هغه بیا نه دهشتګردي کوي او نه نشه کوي.
د خیبر د ماینونو او منرلز اسوسییشن لوینا سره سم یوازې په تیرا کې یو سل او دوه اتیا لیزونه اخیستي او اجازتنامې تیار دي، خو د کار اجازه پرې څوک نه ورکوي. په خیبر ضلع کې میشت امنیتي ځواکونو په بیا بیا ویلي چې په تیرا او دې سره اړوند سیمو کې د امنیت د ګواښ له وجې دستي چاته د کمرشل بارودو د استعمال اجازه نشي ورکولی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانیمو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلورنیمو بجو
روختیا او درملنا
په پینزو بجو.
د کوزا ممندو د پندیالی ومبار سیمه اوسیدونکو حکومت غوښتي چې د دوی لپاره باراني ډیمونه جوړ کړي. د دغه سیمو ځینې اوسیدونکو مشالړو ته ویلي چې ممندی یو غریزه علاقه ده او په هلته بیا په اسانۍ سره باراني ډیمونه جوړېدای شي. دوی په خبره د اوبو نشتوالي له وجې دوی کروندې هم اغېزمنې شوي دي. بلخوا چارواکي وایي چې په سیمه کې د باراني ډیمونو جوړولو منصوبه فلحال له دوی سره نشته، خو که چېرې صوبایي حکومت دغسې یو پلان ولري او پیسې ورته بیلې کړي نو دوی به پر کار شروع کړي. تفصیل شانواز ترغزی په رپورټ کې، او تر رپورټ وروسته مستاسو لپاره به سندره هم ساتلې.
د امبار او پنډیالی ولس غوښتنه کوي دغه سیمه کې د باراني بندونه جوړ شي. دغه تحصیلونو کې به موسمه سبزیانې او هر رقم فصلونه کرلی شي، خو د څو کالو راهسې د اوبو ذخیرې د نشوالي او د بې وخته بارانونو د وجې کروندې هم خرابې شوې. د انبار اوسیدونکي مقصود خان عثمانخیل مشاد رډیو ته وایي د انبار ځمکه هواره او خاورینه ده، د دغه ټول تحصیل غرونه تاو دي، خو د باراني بندونو د کموخت وجې د اوبو ذخیره نه جوړیږي.
مثلا په 60 ګز کې بچی کمی اوبو وي، هغه اوبه چې کومه دي لاړې 120-110 ګز ته هغه اوبه ورسېدلې، او هغه کویان چې کومه دي زیاتره غرونو دغه کې نو هغه ناکام هم شول. مسمال ډیمونو ضرورت دی. مثلا زه به ته وایم چې په رمبټ کې، په چرګولي کې، په کمانګره، پامپوخه، داسې په بټو مینه کې، داسې په شاتي مینه کې، او بیا درو کې موږ له خدای یو قدرتي اوبه را کړې دي،
او هغه وبو چې کوم دی هغه زموږ له چټي ضایع شوې چټي بیګې ځکه چې کوم د پیړو د وخت روان دي عقل لګي کې ډیری خو چې کم سه کم هغه ته یو وړو کې ډیم وتاړ شي د سمال ډیم په شکل او هغه موږ ته سٹور کې کم سه کم هغه ته 5000 جریب زمکه هم اوی کېدلې شي
پندیالې کې د پخوانی فټاپ وخت یو غټ بارني بند جوړ شوی همدا شان په پلان غار کې هم دوه غټ بارني بندونه جوړ دي چې د ځای ولس په خبره دوی پر ډیر خې کروندې کوي غلنې کې دوه بارني بندونه نه خلک کروندې کوي او دغه سیم اوسیدونکو وای دغه تور سره د کویان او به هم اوچتې شوی د پندیالې د شهید باندې اوسیدونکو ګلزاده مومن مشال رډیو ته وای د دوی د سیمې د غرنو په هر دره کې یو بند جوړې دي شي خو چې نشته نو بارني اوبه زیاتره وختونه دومره زیاتې وي چې د شهید بانډې نه لاندې د مټې او د شوقدر سیمو کې سیلابونه وځي او د خلکو د کروندو ځمکو ته او کورونو ته هم تاوانونه اړوي
په مې پټي او بره سایډونو باندې چینګۍ باندې په خپل باندې چې کچرته دغه وشي دا ډیمونه وشي نو د دې سره خو به یو دغه علاقې حکمې دغه اوبو کمې به ختم شي مې پټي خپل چې کوم دی هغه تاڼۍ ته راوته دی د ماټي تاڼۍ ته نو هغه علاقې خراب وي نو دغه علاقې به دې محفوظه پاتې شي مالونه به سریږي اوبه به ترې بل کم از کم دوه درې زره جریبه به د دې نه د اسمال ډیمون نه خراب شي
د یکون تحصیل د بلدیاتي اسملې کنوینر مجید خان مشال رډیو ته وویل د پخپل د پنډیالي سره تړاو لري او دغه ته هم د اوبو مشکلات تیر دي خو د په خبره دوی د مختلفو محکمو سره هم خبرې کړي خو د بندونو دغه مسله
بدقسمتی زمنگدار چې تیر دو کال راسه بلدیاتی حکومت ته یو روپے د حکومت د سړ نه پړ نه ملا پړ راشي زمنګ اول پرایورټی دا چې منګا په دې سیس کارو
د محمدو د مرستیال ډیپټی کمشنر د دفتر مشال رډیو ته وویل شو امبار او پنډیاله کې کومه منصوبه خو نشته البته بایزو تحصیل کې بیا د بارانی بند منصوبه شته دوی زیاته کړه د دغه سیمونه د خلکو د بارانی بندونو غوښتنې دوی سره شریکې شوي او که په راتلونکي کې د اوبو د ذخیرې منصوبې رالی دغه سیمې به هم پکې شاملې کې شانواز ترکزه مشال رډیو پیښور
خوشحال خٹک وطنا مرچی مرچی وطنا پاٹک پاٹک وطنا امن پا دنیا کی دا نقشی نور کو وطنا مرچی مرچی وطنا پاٹک پاٹک وطنا زنجیر زنجیر وطنا سوکے سوکے وطنا
میران شار شو بابا وطنا مرچی مرچی وطنا پاٹک پاٹک وطنا امن پا دنیا کی دا نقشی نورک وطنا مرچی مرچی وطنا پاٹک پاٹک وطنا زنجیر زنجیر وطنا سوکے سوکے وطنا
مشال ریڈیو پر یوٹیوب انسٹاگرام فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی